زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د یو سات خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار شفیق عیار ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي، موضوع به وروسته تاسو ته وړاندې کړو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال پرون د روسیې له جګپړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ملا برادر د روسیې د مورودوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دی. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه ویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه به د 2018 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2018 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی دی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسا زر د برښنا د لیږد د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. دا هوکړلیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې دا هوکړلیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزه په ترنګ کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تیرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایرالبلخ ښار څخه خبر ورکړی چې خبریالې تر نن سهاره پورې د لږ تر لږه 40 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړي شمیرلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې په خوا د تموچې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ترامپ نن چې منځني ختیځ ته د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیې په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ترامپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانشي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړی ده چې هیواد باید د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي، خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی.
د ژوند رنګونه
پروګرام ته ښه راغلاست. د خبرونه کوربه ز احمد تکلم. په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن په هانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنۍ د مایندو پلارونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمه حیثیت لري. د کورنۍ کوچنی کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي. په ګټه پسې له کور، کلی، ښار یا هېواده وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډیر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ، نو د واتساپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتساپ شمیره ده 00 340 00 01. یو ځل بیا تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره 00 340 00 01. ورزو لومړی د خپرونې میلمه ته ښاغلی عظیمی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لومړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کورنۍ د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسو مننه زما سلامونه ونی کې لمو منی، خوشاله ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غاوري په افغانستان کې دي که له افغانستانه بهر دي، زما سلامونه دی ومني. ډېر خوشاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړئ زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابیزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي. دا په خپل همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي، او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسه هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه، یعنی په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سته یا و یا به پاتې سي روان ژوند، لکه د نشې بحران، لکه سیاسي بحران، یا مثلا نور جنسیتي بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډېری له کورنیو راځي. ډېری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې، لکه مثلا لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې په ټولنه کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده، دا تصمیم نیست او بالاخره بحرانونه زیگی یا یو ټولنه د پرمختګ خواته لمسی زه په دې عقیده یم. په هر حال استاس مختلف ده براسم دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلی ټولنو کې په قبایلی ژوند کې دغه عنوان ستاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاین فیملی چې ورته وایي دغه یعنی که په د خپرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند میرمن او بچیې دا هسته‌ای کورنۍ ده اما پراخه کورنۍ ډلیزه کورنۍ یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده کاکاګان دي مثلا نیا ده نیکه ده د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کیدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي که کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي امه هم پرې ورګډه سي یعنی یورګان درین دي دا پکې راټولیږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړیږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی داسې ویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هسته‌ای دي یعنی خاوند میرمن او بچی یعنی دا په 2000 دا په 1950 او 1960 کې دا شمیره تقریبا 10% وه.
یعنی نړۍ کې په افغانستان سیدا پښولم اوس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان ده د افغانستان داستان ده اما په هغه خاني شمیره چې درته وایم د 1950 نه پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 50% هغه سوی ده خاري سوی ده
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه
ښایي افغانستان کې 50% هغه سوی دي دغه تروانی دي
نه مقصد مې دا ده چې دا ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي د نړۍ نه دي د یو ان اف پی ای
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده او هغه چې وومیلې چې شپته یا وی اصل نه خلک خارونو ته کوچېدلی دي دا به نړیوال هغه ده یعنی متمدن نوی سړنی دي خو بیا دا مویلې چې یا وی اصل نه کورنۍ د سویلې سماته دی یو سړنه مې وخت لوسه جاپان پاره انسان ته ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي باقی ټول استې سوي دي یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلې دي مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوخی جلی خوخی پیسلا باقی خپل دي خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازنی صاحب دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند همداسي.
bale pratal shaka aw padag tsain ke za gwar me bal mawrid ma alawa kama te di arwa pohane la nazara di salamati la nazara di arwai rokhtia la nazara de gad jwan de khushali aw rizayat la nazara de gad jwan ke de lezat aw de khwan la nazara hasti korani mamulan salim korani bariali korani aw muafaqa korani di nazar dalizo korani ta hatta ma ya waqt yo tsirna lostwa په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېری یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو هغه چې تداوی اته نه لري هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح یعنی تداوی نه لري درمل نه لري یعنی دا لدی درپایل او بیا تر هغه ټولو ربړو چې نن سبا موږ تاسو په خپل کورنۍ کې وینو دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیاتی خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت یعنی یو زوی ډېر راحت کوی سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زه وایم ما ته به م ډوډۍ راکوي ښځې ته به م ډوډۍ راکوي بچو ته به م ډوډۍ راکوي څوک به یې راکوي مشر ورور به یې راکوي منځوی ورور به یې راکوي پلار به یې راکوي ځکه به یې راځي کورنۍ بزنس تجارت به بالاخره به یو کار کیږي بس مسؤلیت نه یي اسې ژوند رواني
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته مخصوصا ځوانانو ته ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي
بله کمیږي او
بالکل مهرباني
او هغه یو مشهور مثال ده کنه وایي ګټي سره سټي کنه
بالکل ودا
یو به ګټي بسل نور به سټي سره او په خو کې سره لګي چې دا ملاتړ سره یعنی هغه ځوانان دي هغه ځوانان چې خوشاله دي په دې کورنۍ کې اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندريو او د خوکي او د نګندو ترمنځ د ذاتی ستونزو ته ټولنه کې کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډیر و چت
یو بل موضوع هم چې غوړم پام دی کې اوس تاسو بحث کوي او ورته یادونه بیا وکي اوس غوړی کې ورسته غوړی یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته د دښمنۍ او ترپګنې لکه چې تاسو یادونه وکړه شته بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو تاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو جنگونه پالو مرګونه کوو قتلونه کوو او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنۍ په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه وستی ګډ وسو یعنی سره راټول وسو ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حمله ذهنیت ایجاد دی نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو ډیر میړونه لرو ډیر د جنگ لپاره ځوانان لرو او موږ کولای شو چې جنگ وکړو جګړه وکړو له ځمکه دفاع وکړو له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو په دا یو ډیر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت د زموک او ستاسو په ټولنه کې اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي پولیس امنیت ساتي عدالت رامنځته کیږي محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي
او په خارونو کې د ترپګنۍ هم نشته د ترپګنۍ او عوامل هم منځ ته الهتونه
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر مثلا قانون عدالت کمره ټکنالوژي حقوق بشری او مسائل دا مسائل ټول هغه کې عملا پلي کیږي او چاته اجازه راسته چې په چا باندې عمل وکړي یا څوک خپل تیغه تیر کړي او خو یو مورد دا یعنی په ټوله کې کومه څېړنې شوې دي د رواني فشار له نظره یعنی هغه امر هم تاسو یادوي هغه نامنی چې دوی اساسي په کلو باندې کې د رواني فشار له نظره وړي کورنۍ یا هستي کورنۍ معمولا آرامي
بله
حتی زه د خپل تجربه په اساس تاسو ته وایم خپل کورنۍ مثلا هرونی تقریبا 30-35 کورنۍ سره جلسې اخلم مشاوري ورسره اخلم غیګ ورسره او ستاسو 30-35 جلسې ورسره نیسم په ډیره یو هغه کورنۍ چې زمني بیل دي او کورنۍ هستي وسوي دي د مور پلار قدر نظر او غډلې زو کورنۍ ته ډیر ده
بله
کدي قادر مثلا کدي عزت مثلا کدي آرامش مثلا اما مور او پلار ته معمولا موږ د غوال نسل خبره کو یعنی د 50 کلن شپته کلن او یا کلن حتی اته څلو کلن پلارو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمعي انګاین دي جمعي کنټرول به قدرت به او د خلکو خبره د قوم او د قبيله خبره بنې یعنی اوس په مدرنه انیما مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډیره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي
استاد په هغه باندې خبرې کوو په دې مسله مخصوصا د کورنۍ او د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زغورم چې تاسو نظر واخلم یو اوریدونکو ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپل باسو کو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام دی لومړی ځان معرفي کوي بیا مو نظر ووایست
کامران مشالم د لنګرال ولایت خو ګڼو ولس ولایت څخه تکل سپتا شته او زمي څخه سلامونه
وعليكم السلام مشال سپ خیر اغلی مهرباني
زه به یو نظر وایم بیا به پوښتنه وکم
مهرباني
نظر می داده چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانی دي نو زمونږ مورجان چې مونږ تکلوي مې خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما باندې هغه ای هغه وی چې زبر تم دا وړاندې کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو چې خبره وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړله بالکل تمګه سي د کوي کم لا تر زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي او زه خپله مثلا یو زوی لرم په مونږ متوسطه اقتصادي نگاه متوسطه کورنۍ یو
داله
نو د اقتصادي نگاه زه خپله مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم خو یو زوی لرم څلور کلونو کې زه یو زوی لرم ډیره ښه پالنه کولی شم. که څه هم زموږ اقتصاد دومره ښه نه دی خو ایریتا سباورو کې دنیا هر څه زه هغه ته اماده کولی شم، هر رقم موټر هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 5-6 رقم خواړه هغه ته ما اماده کړي. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص دا ده چې زه اراده لرم دوه او یا مثلا لکه ډېره اراده زما دوه بچو ته ده یا دوه که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کومه ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نور اوریدونکو ته به وروسته ورشو. یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
ډېر مننه کوم تکل صاحب. سلامونه تاسو ته میلمنو ته. نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم سلام زابلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي کې لږ څه مشکلات دي. د دری خبرونې موضوع مې تعقیب کړ خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زه به تاسو ته ووایم چې په دې باندې خپل نظر ووایاست چې په کورنۍ باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. ښارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسیږي. په دې باندې تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. دا موضوع دری واټساپ چینل ته پورته شوی و. هیله ده تاسو یې همیشه پورته کوي. دا چې که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلي خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي. خو په ښار کې داسې نه یي. کله چې هم لست په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم که تر یو حده پورې هغه کورنۍ که چیرته ښه په ژبه سره پوهي یا د چا خبره ده، که چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسی واوسي، فکر نه کوم چې دغه ویش دې ښه خبره واوسي. ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریکه ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم وي. که چیرې ته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دا وي چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډېر ښه د اتفاق او اتحاد ژوند را
مهرباني زمونږ له خپرونې له میلمه استاد شرف الدین عظیمي نه څه پوښتنه لري.
ډېره مننه کوم. عظیمي صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه یې کوم دي، منفي یې کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه.
تاسو نه ډېره مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تا او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشه نه اوریدونکو. عبدالحدا تعلم د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم. محترم تکل صاحب دغه
وعلیکم السلام
ګډ کور کې چې مثال د خبرې ژوند کېږي خبره ده چې د تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي اکثره کسان اوس په ګډ کور کې داسې خاص ژوند نه کوي. یعنې کورنۍ مثال د خبرې غټوي، د در سره جلسه وی د تکل صاحب محترمه وجه دغه چې مثال هغه ګډونه وسه مور پلار خو دې تکل صاحب محترمه تاسو ته بهتره معلومات ده د چا په شان چې د کور برکت دی نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلی اکثر ورونه ګډ ژوند کوي دا جلا جلا تنها تنها دې تکل صاحب محترمه وجه دغه چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي مثال د خبرې کار نه کوي بارواي چې مثال ستا کور زنه سندل ساتلې مثال ته ذکر کوم په کار کې په پټي کې کار کوم ته ګډ ورځ کار نه کوي نو واجی والا نه دا غږ اکثر کورنی چې د پیلمن ولادت سره جلا دی بل ژوند کې تکل سم محترم
اتل سپ تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کور ته وای اصلت فن
قربان سم تکل سم محترم زما عمر 22 کال دی
واده مو کړی
و الحمدلله واده می کړی دی تکل سم محترم بچان لرم د خدا سره راضی الحمدلله
او کورنی سره یو ځای هست ل پلار او ورونو سره
تکال صاحب محترم از ما خپل عجیب بابا شو پاتوی دی خدای دی شو سره وکړي د ټول اکبران سره او نور کې په کوم کې اکثر ومه چې تو دنه جلای د دوه ورونو سره غاړي تکال صاحب محترم
ډیر الله ډیر زیاته مننه سوال لري د خبرونه لملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شجبون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال صاحب پښتنه نظر ملام خوشاله
ډیر زیاته مننه سلامات وسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وي ښاغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړه یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوی وی او وړه هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنوی حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لوولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غس چې دی لولم یا تاسو ته حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی تاسو خبرې واورئ د عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند څخه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلوده خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دو پختنه ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم چې بلک پختنه می په وخت کې زنه مختصو لیکلي زه په خدمت یم یو پختنه د ماشومانو په اړوند ده ته یو ماشوم ک دو ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی ک یو ماشوم ک دو ماشومې شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده ته مور پلار سره ډول چلند در سره کی څه ډول تربیه کی څه ډول روزي دا ډیره مهمه ده یو ماشوم به یوازیتوب احساس کی زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشومی خو که دوی ټولنیز مسائل به پکې خوندي یو له بل به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې به حسادتي شخړې به یې نور قصبي ډیر ما یو ماشوم معمولا ډیر نازدانی ډیر نازولی او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دوه ماشومان به ډېره پالنه غواړي دا 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 کیسه ثبت دي دواړو کې او هغه دوست ویلې په لویه کورنۍ کې برکت دي یو مورد زه ټول دوستانه غواړم یا په اصلو وایم چې د ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا بس پکو د دې اصلي معنا څه دي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه دوايي برکت له علمی اړخه یا له دینی اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی توایي یا وایم چې همکاري توایي درناوي توایي ګډ فکر توایي او زغم او حوصله توایي اوس که دغه برکت دغه توایي چې دا ما یاد کړل اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یوالی همکاري درناوي زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده، په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ، د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي، چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي، د هر یو حق معلومي، د هر یو درناوی معلومي، او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي. همکاري هم هغه وخت شونې ده د هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې. درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بیله کورنۍ هستۍ کورنۍ ولري. ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای سي چې موږ په ټوله کې خپل هغه هم بیلي، خپل حق او حقوق هم بیلي، خو د یوې کورنۍ په حیث د یو مور پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې. زغم څه وخت ډیریږي، حوصله څه وخت ډیریږي، په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې، نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ چې په غټو کورنیو کې غټوي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
او یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډیری دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیری دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل دی زمال نظر. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویجوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویجوال یا انفرادي شوی ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دې خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري، هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکو به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي، عظیمی صاحب کرته وایاست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده، د جنگونو له پیل سره پیل شوه، په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول؟
دا کیسه له خاریتوب سره نه خته، له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د مجاهدینو له جنګونو نه مخکې، د شاهي نظام په ړنګېدو، په دریو څلورو څپو کې هغه سوله، یعنې پدریو څه په کې داخل تر تر دې 15 سالین پورې چپا راغله پی بیا بیرته
اغستله 15 سالنه څه تاسو وايي مطلب مونده دی چې د 15 سالنه کورنۍ کلیونه خارونو تر راغله همدا
یا کلیونه خارونو تر راغله یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري ولایتونو خاري باندې پیدا کړل د بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 35 کلونو هغه د پایله د خاطر جوړسته یا مثلا نور خارونه چې جوړسول مثلا د بلګې په ډول د سیمه کې خارونه مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان خار پروان دا خارونه سولت
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به 8 میلیونه ته رسیدي دا معنا ورکړي چې څه جنگونو او یو څه کډوالۍ طالب به تراولېګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زده کړې وکړلې تعلیم پراخته ومندله دغه دې پورې دا دلیل یې نه داده
مننه
او لمالی اړخه هم که تاسو وسنجوي مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سوې مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې WHO په دې باور ده په بریټ ته کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره یعنی دا ذهني سلامتیا یو ځینی وده مثلا کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني
مننه یو اوریدونکی بیا هم لرو ګورو چې څوک څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمیدالله زابلم له هلمند نه اړیکه نیولې ده زما هم دا په دا نظر دغه د جلا کېدن موضوع ده چې مثلا د کورنۍ سره جلا کېږي دا ډېر ښه موضوع ده په جلا کې ډېر خوندې ډېر د ګرانش ډېر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي که په ډېر وخت وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډېر ښه خوند کوي نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلا سي لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي نو نظرونه سره برابر نه وي نو زما په نظر ده تر جلا سي دا ډېر ښه وي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلا یې کله ورونو سره یو ځای یاست
یا زه خپل لورور سره غاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوندې ډیر سره یو ځای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سره خپل کار کوي بل
زبلای صاحب
په اخر کې سره
زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کوم خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه لنور اوریدونکو سره شریکه کړئ مهرباني او یاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکي کوم ستونزې دي لطفا راته ویش مې ریچ اوریدونکو هم پوښي
او وس مثلا د حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورمه که وس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناس کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالي میږي سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډیر زیات مننه او پښتنه لری د خبرونه لملمه ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه تاسو مننه خبرونه ته خره غلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام او ملما ته سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لاله لیوانم د علمون ولایت څنګه نو سوالي په ټلیفون په لیکه در سره وسلامه
لیوانای صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني نظر لری ک پښتنه
قربان دې سم او بس خوشاله وسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړم د ازما خپل ډیره در سره خوشاله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډېر پرسید وخت باندې ما خپله زنګ کړی دی. دغه د کورنیو جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټوله شکر دی مسلمانان یو. دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي. مثال په ډول اوس پر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان دا درته وایم تقریبا دوې یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم پر ځکه مثال په ډول یعنی زه خپل ډېر په کورنۍ کې ستړی وم نه. نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدله چې ما به یو خبره ورته وکړه. لدی ورونه ته به مې ویل چې تاسو اس مکه وي داسې وکړي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه. کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول. نو دې اخیرا یعنی زه خپل ځان یوازې زه به ستړی وم نه. بیا ما ورته وویل چې بس چې زه نور ستړی یم دغه سې ژوند طریقه زما خپل په حساب نه ده خوښه نه. نو بل اخر یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خوانی ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بدره سره تلل خو اوس چې په ویش دنیا تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دې دې اوس سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګرانې منه کني په سی ام ځان ته ګټه مډوډي هم ځان ته خورم هر څه کوم مدد هم هغه سي ژوند دي. نو دغه د ګډ ژوند نو بزما په فکر سره تر ډیری اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیږي.
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وای اصل فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړی ک تاسو خپل د غښتنه وکړه ک ورونو بیل کړی
نه پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد په هغه اصطلاح باندې کڅه غزموش په پښتنو کې دا د دستور دی وایا اولاد کتم کاپیری وای د خپل مور پلار نه زړه کیږي نه چې یعنی ځینې جلاس یا بد نه د پرپیرزو خو په جلاوالی کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکي لږ ضعیف وي نه. یعنی مثال په ډول اقتصادي ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږیږي خو د ورونو هم زړه په خوږیږي خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغه سې نوکي لږ دا د ورونو څنګه څنګه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه. یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا مورته مشر یم نه. یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دی کولې که څه کورته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات و نه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه.
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل سولی
بیا کله چې بالکل زما په غوښتنه سره بیل سو بیل سو
مننه ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی.
بل سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خاکسار یم لپکه.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونې په مسله باندې څه پوښتنه لرئ که نظر لرئ؟ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکئ پوښتنې مو واورېدې. جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې. مهرباني وکئ.
الکوم مشخص تکلیف خاص کوم پختنه نوې سمات متوجي سي اما په ټوله کې تفسيري وي زغړم یو تفسيرا د عقل راون غړم چې زدا غړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لوی او ډلیز کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدی په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختی متاثر زغمی لکه دغه دوه درې ورنوتې وزغملې
بالکل
یو تاسو سره پراته لشه له دینی اړخه د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستهی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کارات استوایره بله پیامبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونې ځانګړې کړې وې او په هستهی کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا د تکل صاحب یو څو شېبې وړاندې له ننګرهار نه یو دوست زنګ وهلی و.
بالکل و مشال ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا و کاله مخکې کشپا کاله مخکې په ننګرهار کې د یو سیمه ییزه کچه د یو نړیوالې موسیقۍ کارکوونکو ته یو ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوي کې مونږ سیمینار درلوده او دا تاکاوي داسې وه دغه په اصطلاح اول تالار یې داسې و چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی نه په ورکشاپ کې کوم ځای راغی چې ډله ییزه کورنۍ وړي او ما وویلې چې کورنۍ باید وړي او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ ډېرو ښځینه وو همکارانو نارینه وو ما ورته ویلې خیر راځي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه ما له تاسو یو څو شېبې فکر وکړ چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خب واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز دغه کوټې دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو په دوه شپېته کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه سوی کوي
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بېوزلې دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعان د تطبیق سهل لري یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکي ویلې شاید ونه غواړي چې بچیان سره بیل شي دا ما په خپل سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري په نور دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړی دي مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته دته څه فکر کوي تاسو دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي
بله پراته لشکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لوی کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي یعنی د کورنۍ هم ست د نارینه او ښځینه هم ست ته اولاد نه لري خو زړبودی ته رسیدي د سې کورنۍ هم ست میرمن امری به خاوند پاتې کیږي هیڅ حکم نه لري د سې کسان هم ست مجرد پاتې کیږي هیڅ حکم نه لري د چا په وګو په اصطلاح بارسي
حتی دا هم د سې کورنۍ هم لرو د سې میندې پلرونه هم لرو عزیزي صاحب چې زمونږ یې له کورونو یې ستلې دي په مختلفو دلایلو
بله پراته شک د دې داوس په کابل کې د سيناريو او خزینه ستاتې په زړبودۍ تر رسیدلې دي ډېر عمرونه لري او غدای کوي بيوزدي په سړکو باندې ناشې او غدای کوي کله چې ته په یو ټلویزیون کې په راډیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي دا اروپאי دود ده او دا غربي دود ده او دا د سې دود هغه څه ده خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سره ته بیا یو غدای پکې هغه به غربي او اروپאי دود نه دا دوی په ننګ باندې غیز نه کوي په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسولیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شریع اړخه د اولادونو اخلاقی مسولیت ده د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقی مسولیت ده یعنی له دینی اړخه ډیر مسولیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور پلار مسولیت اما اخلاقی اړخ لري او واسطي مسولیت د دولت ورګرځي دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده، او دولت مسؤلیت لري، او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره غم وخوري، هر رقم یې چې خوري، په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقم یې چې خوري، مرستون ورته جوړي، هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ اوس څه وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور و پلار په ډاک پاتې کیږي، مور و پلار باید په ډاک پاتې نه سي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نه سي، موږ شپږ ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده، راځي چې ټول انداز وکړو، د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو، یا راځي ټول انداز وکړو، دغه مور و پلار د ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجیږي، واده کوي، او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، که البته بس یوازې اقتصادي اړخ، موږ کومک ورسره کوای شو، او دا کومک هم باید مشروط وي چې وروره، ته د موږ ورور یې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو، په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وکړي، خپل مشکل باید خپله حل کړي، موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم، دا ورور قرار پروت یا نوز لا، یو نیم چارسم ورسره وي، یو نیم بلاره هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نور ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخه ډېریږي، د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسوي، آرامه ځان احساسوي، له هر اړخه، هغه چې په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسوي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو، د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید سل ورته تشویق او په اصلاح مسیر ورته پیدا سي که نه، کم دسې پاتې دي اومې پېړۍ د اتمې پېړۍ پېړۍ پر رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماغس پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده، اولادونه په ډلیزې کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېرې کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکی داسې نا امیده لاړ نه شي له دې خبرونې نه. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
مننه کوم، خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار صاحب، ستاسو خبره مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان، بلتون نو خو ښه شی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولی شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډېر خراب دی، او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وښی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نه شي برابرولی، دی به د بچو تعلیم برابر کړي، دی به د کور کرایه ورکړي، د اوبو بل به ورکړي، برق بل به ورکړي، مصارف دلته زښته ډېر ډېر خلک په کورونو کې سره تنګ
وي. خبرونې ته وخت مو کم دی، خاکسار صاحب که د خپلې خبرې لطفا را لنډې کوي، که سوال لرئ یا نظر لرئ لطفا لنډې ووایاست.
مننه کور ودان.
مننه له خاکسر صاحب نه هم. عظیمی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکوي، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که دا څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکوي، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کوي، د بله مره
نه دا شرحه کوي لطفا، لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس ګټي او څه د څټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یم، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د هر یوه څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټم او دا پیسې همداسې ځي، ما ته نه پسنده سته، نه د اولادو آینده مې سته، کارم کوم، خواریم کوم، بالاخره ټول رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره، یعنی تر یو کال دوه کالو پورې دې سړي ته داسې ذهنیت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه، یعنی مزدور یمه، او دا د ارواپوهنې له نظره برن اوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته، تاسو چې یادوي د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایي. لومړی دی په کلیو کې د کورنیو، د کوچنیو کورنیو ستونزې.
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار له اړخه، د پرېکړو له اړخه، د ازادۍ له اړخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنیو کې وخت نا وخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یا نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د دلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرنه ژوند نه خوښي.
همداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول تاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه دبلیو ایچ او په 2020 کال کې په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استی دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله. غواړم په څو پاتې شېبو کې دا هم کوایاس چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغې یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي، یا جاین فامیلي یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي چې چانه اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه. نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا د یوه لورې ښځه درې زامن زېږوي، څلور لورګانې یا پنځه زامن، دا بله مور ته شاله شي، هغه هم زېږون ته کش ورکړي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکې خو غټ کور ده، همځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوي زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زېږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عزینی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین عزینی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.